درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی او په دې هیله چې تاسو به یوخه ورځ ولري. د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وای چې په افغانستان کې 8 میلیونو زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې په مخې د دې سات خبرونو ته تیر شپه خوست کې د ولسی جرګې د یو پخانی نومان په ګډون اته کسان وشل شوې دي. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جماعت کې پرونی حمله غندلې ده او د بې سرحده خبریالانو ټولنې پر ایراني ژورنالیست نرګس محمدي لګول شوي تورونه غندلې. اوس پر خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت د تریزوی او ولیشویر ولسوالۍ اړوند د روغتیایي کلینیک په سیمه کې د ولسی جرګې پخوانی نوماند عبدالولي اخلاص او د هغه پر ملګرو نامعلومه وسلوالو برید کړی چې د عبدالولي اخلاص په ګډون د هغه اته ملګري پکې وشل شوي دي. نن د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی.
تیره شپه شاوخوا 9 بجې د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اړوند کلینیک تر څیرمه مخکینۍ د ولسي جرګې کاندید عبدالولي اخلاص د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوی دی. په یاد برید کې د ده په شمول 8 نفر شهیدان شوي دي او یو تن ژوبل شوی دی.
تر اوسه د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. عبدالولي اخلاص د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د حزب اسلامي له نوماندانو څخه و. سعودي عربستان او متحده ایالاتونو د پلازمینې کابل په یو جماعت کې پرونی بمی حمله غندلې. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې هیواد په رسمي خبري اژانس خپور شوی، د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي او ملاتړ څرګند کړی دی. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال دفتر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې پر شیرشاه سوري جماعت تروریستي حمله غندي. په بیان کې راغلي چې د افغانستان خلک د ترهګرۍ څخه د خلاص ژوند مستحق دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرشاه سوري جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جماعت د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول څلور کسان وشل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. طالبانو دا حمله غندلې. لس ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې هم یوه چاودنه کې د دې جماعت خطیب مولوي ایاز نیزه وشل شوی و. طالبان وایي چې د غبرګولي په درويشتمه نیټه یې د حکومت اړوند شل سرتیري له بنده خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیر مخام په خپل ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د پوځ او پولیسو 22 سرتیري د کاپیسا، پروان او سمنګان ولایتونو کې له بنده خوشي کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې ویل شوي چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. افغان حکومت تر دې دمه 3,000 طالب بندیان خوشي کړي او د 2,000 د خوشي کولو ژمنه یې کړې ده. وسلوالو طالبانو بیا تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي. تمه کیږي چې د بندیانو د خوشي کولو د پروسې په بشپړېدو به بین الافغاني خبرې پیل شي. په پام کې ده چې سلګونه افغان محصلان او نور افغانان د یک شنبې او دوشنبې په ورځو له هند څخه په 2 نورو الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت شارزافر طاهر قادری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
دو پرواز برای فردا و پس فردا تاریخ های 14 و 15 جون.
قادری وایی دو الوطنی دی چی دا جون پا 14 و 15 نیتو دا اریانا و کامیر هوایی شرکتون لخواه تر سرکی گی جواز موا خسته. لنه کمرغ جدیر افغانان و زموگ محصیلان چیز دکلی پای ترسی گی کولیشی پا دی الوطنو که خپل هیواد تستانشی. پا تیر امیش معاشکی و روستال دی چی هندی چارواکو دا کرونا ویروس پر زد دا مبارزه لپاره طول الوطنی لغو کری و شمیر افغانان چی دا سفر لپاره هند تطللی و یا هلتا محصیلان و وسیدل هلتا بند پا. دا به سرحد خبری اعلان و ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدی چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې ده لګول شوي تورونه غندلې. دا به سرحد خبری اعلان و ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي رپورټر جاوید رحمان وغوښتل چې سمدستي لاس په کار شي او له بنده دي د دې خبریالې د خلاصون لپاره له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي. دا به سرحد خبری اعلان و ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا موینی وایي د میرمن محمدی عدلي تعقیب د ایران د استخباراتو د وزارت او قضا د سیستم د چارواکو په لیکو کې د قضایي تبعیض ثبوت دی. دا دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولی زاده په مارچ میاشت کې د اوترش څخه چې د اوترش لخوا تاجکستان ته سپارل شوی و د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم شو. شاولی زاده د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی د یوې افراطي ډلې په فعالیتونو کې په ګډون او په ستر خیانت له تورنېدو وروسته درې ورځې مخکې په بند محکوم شو. د تاجکستان سترې محکمې د شاولی زاده د محاکمې په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویلي چې د نوموړي دوسیه پټه ده. اوترشي چارواکو 9 کلن شاولی زاده د مارچ په لومړیو کې تاجکستان ته سپارلی وو. او ناټو پرون له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړ او د پخواني شوروي اتحاد دی جمهوریت ته د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک حیثیت ومانه. ناټو پرون د جون په 12مه په یو بیان کې ویل دا اقدام وروسته له هغه وکړ چې کیف له یورو اتلانتیک امنیتي ټولنې سره لیوالتیا څرګنده کړه. اوکراین ته دې حیثیت ورکول د ناټو د هغه نه وخت یوه برخه ده چې غواړي له خپلو هغو شریکانو او متحدانو سره چې د ناټو په مشرۍ ماموریتونو او عملیاتو کې د پام وړ برخه اخلي همکاري نور هم پراخه کړي. ناټو وایي چې اوکراین د افغانستان او کاسوو د ماموریتونو په ګډون د ناټو په مشرۍ عملیاتو او همداراز د ناټو د پوځي تمرینونو لپاره خپل سرتیري استولي. په بیان کې راغلي چې نوی حیثیت اوکراین ته دا وړتیا ورکوي چې د ناټو له بېلابېلو عملیاتي تمریني او نورو پروګرامونو څخه ګټه واخلي. خو ناټو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا موقف په ناټو کې د غړیتوب په معنا نشي تعبیردی. اوترش، فنلینډ، ګرجستان، اردن او سویډن هم هغه هیوادونه دي چې د ناټو د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک حیثیت ورکړل شوی. دا خبرونه خبرونه ملاساتي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وبوري چې د ماشومان د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وای چې په افغانستان کې لا 2 میلیونه زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په افغانستان کې د مور ورځ منځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته په څه معنا ده چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اولادونه مې پسر دي، لوګي تګي ته نشم کتلی چې وګي پاتې شي، راته تګي پاتې شي، مجبور یم خپل کار کوم.
دا امور د ورځې په مناسبت د غنو افغان بیوزلو میاندو په استازیتوب لا یوې مور نسیمه سره مرکه لرو. د پکتیکا د پوهنې ریاست مسولین وایي لا هم په 15 ولسوالیو کې انجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. دغلته په تیرو ټولو 18 کلونو کې یوازې 250 انجونې توانېدلې چې له 12 ټولګیو فارغې شي. ایران د ملګرو ملتونو د سربنشي هغه رپورټ رد کړی چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې کارول شوي توغندي او نور تجهیزات د ایران ساختو. په دې اړه به رپورټ ولرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ګوړی اچار له یادونه وباسي. دا ساده ایرانی بوده. دا ماشومان د خوندیتوب موسسه سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې لا 3 میلیونه زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا دې موسسه ویاندې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وبا خپرېدو د افغان ماشومان اوسنی ناوړه حالت نور هم بدتر کړی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 14 میلیونه افغانان سمدستي بشري مرستو ته اړ دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرن وای اوس مهال 8.2 میلیون افغان ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. همدې مؤسسې مخکې له دې بشری مرستو ته د اړو افغان ماشومانو شمیر 15.6 میلیون ښودلی و. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مؤسسې ویاندې مریم عطایی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغان ماشومانو وضعیت تر پخوا لا زیات کړکیچن کړی دی.
خانوادهایی که آسیب پذیر هستن، خانوادهایی که در دوردست های
دوایی دست کورنه شته چه لگوه سر مخامخ دی بلر پرتو سیمو که اوسی او پا قرانتین که خپلو ماشومانو تا خ او کافی خواره نشی ورکولی دا پا دیمانه دا چه دا ماشومان زوریگی دا ماشومانو دا خوندی توب مؤسسه لنریوال طولنی غواری چه سم دستی اقدام وکری او دا ماشومانو تا لگ تر لگ سم او کافی خواره برابر کری
غذای درست و کافی را برای کودکا فراهم بسازد.
د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې مشر میلان دینچ هم پرون افغانستان ته د بشری مرستو او تجارتي موادو د واردولو او هغو سیمو ته چې بېوزلې خلک پکې اوسي د دې موادو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د دوام له کبله کورنیو د خپلو عوایدو سرچینې له لاسه ورکړي دي، چې ورسره د خوارځواکۍ ستونزه هم د زیاتېدو په حال کې ده او دا حالات به پر ماشومانو ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کامپو شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي وو د ټول هیواد په کچه له 15 کلونو د ټیټ عمر لرونکو هغو ماشومانو شمیر چې په خوارځواکۍ اخته دي په 11 زیات شوی دی. د نوموړي د اټکل له مخې د دې ماشومانو شمیر اوس مهال 6,900 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په ټوله کې شاوخوا 14 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو ماشومانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری داسې مهال ورکوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونه د 3 نورو میاشتو لپاره وغځول. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پرون د غبرګولی په دروشته منیټه شاوخوا 23,000 ته ورسېده.
پکتیکا هغه ولایت چې په تیرو کلونو کې نه یوازې نامنه ځپلې بلکې کلتوري او ځایي ستونزو هم پکې د ځینو خلکو ژوند تریخ کړی. په ځانګړې توګه نجونې په دغه ولایت کې تر ډېره له زده کړو پاتې دي. د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي لا هم په 15 ولسوالیو کې نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. دغلته لا هم ګڼ شمېر نجونې د کلتوري، امنیتي او د پوهنې په برخه کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د زده کړو نه بې برخې دي. احسان آرین پرې نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې تر اوسه په 13 کلونو کې له 12 ټولګیو شاوخوا 250 نجونې زده کوونکې فارغ شوې دي. د ولایتي شورا غړي افسر خان سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
التم د نمنې په شکل باندې فارغ شوې دي، تنها حاضري ورته لوېدلې ده، درس یې نسته، لیسه یې نسته، تر تعلیم ورته لوېدلې ده، نور فارغان دي نه لري.
نوموړی وایي مسؤولې ادارې ښوونځیو ته د نجونو د تګ په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو او خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې پاتې راغلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخوانی نوماندې هیلې مشتبه ازادي راډیو ته وویل چې د کلتوري ستونزو، امنیت، د ښځینه ښوونکو او د نجونو ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي له امله لا هم ګڼ شمېر نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړې وایي
په پکتیکا ولایت کې نجونې ښوونځی ته لاسرسی لري خو ډېر کمې دي. علت یې دا دی چې ښځینه ښوونکو او ښوونځیو د تعمیرونو نشتون له امله کلتوری چاپریال مساعد ندی.
د پکتیکا د پوهنې ریاست رئیس مهرابالدین شفق هم منی چې کلتوری ستونزې د عامه پوهاوي نشتوالی او د خزینه خونکو کمښت زده کړو ته د نجونو د نورتګ لامل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به له 12 ټولګیو په لوړ شمېر نجونې فارغ شي.
کموال علت معلوم ده چې عامه پوهاوي دلته مخکې کم و، کلتوري محدودیتونه او نسبي ناامني هم دلته په اکثر وسایلو سیمو کې موجود دي او خزینه کوونکي دلته کمبود دی. یوازې ډېرې خوشامن ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی نه لري، نو ټول ولسوالۍ کې لري.
ارګون، سروبي او خیرکوټ د پکتیکا هغه ولسوالۍ دي چې نجونې پکې له 12 ټولګیو فارغ شوې دي، خو د مرکز کرنې په ګډون په پاتې 15 نورو ولسوالیو کې تر اوسه نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغ شوې. خو د پکتیکا په ګاونډ خوست کې وضعیت داسې نه دی، هلته د نجونو 6 ښوونځي فعالیت لري چې دروستې لیسې دي. ټولټال سل زره نجونې ښوونځیو ته ځي او یوازې تیر کال ترې 1,100 نجونې فارغ شوې دي. په خوست کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي که له یوې خوا د دې ولایت امنیت نسبي ښه دی، له بلې خوا نجونو ته د منظم تدریسي چاپېریال د رامنځته کولو او د ولسي شوراګانو سره د تفاهم له لارې توانېدلی چې دغه شمېر له ورځې بلې ته مخ پر ډېرېدو شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیکا څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې دغلته په تیرو 13 کلونو کې چې یو وګو دمر دی یوازې 250 نجونې په یو ډول له 12 ټولګیو فارغې شوې او لا هم په 15 ولسوالیو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي، له زده کړو محرومې دي او ګڼې نورې اقتصادي ستونزې لري په څه معنا ده. نسیمه همداسې یوه مور ده چې خپل شپږ کوچنیان په یوازې سر ساتي. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلي چې د ژوند پر مخ وړلو لپاره کوم کارونه کوي. نسیمه په ځواب کې وایي:
په سینما پامیر کې کله نا کله ورځم، بولانی خرڅوم، کله ښار کې کورونو کې خدمت کوم، کله په پټو خبرې اترو کوم، هغه په ښار کې خرڅوم، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي هغه زه کوم، کله کوڅو کې ټیمپر خرڅوم، ماشومانو ته نه کړي ټیمپر، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي د بچیانو لپاره کوم.
ستاسو څو اولادونه دي او پلار یې شته که نه؟
زما شپږ اولادونه دي، مال د خدای پلار بله ښځه کړې ده، دغه شانتې پرېښې مې سرنوشته دي، خو بېبه ده اولادونه په سر دي، لوګي تګي ته نشم کاته چې وګي پات شي راته تګي پات شي، مجبور یم خپل کار کوم ورته او مور پلار مې ماسرو.
د څو کلونو واسطه چې واده سوي واسط؟
زه تقریبا 12 کالو مخور خورجانې چې واده شوی ما، او دا واده مې داده شو کالو شو، خو زه په بدل باندې خورجانې واده مو بدل باندې اورور مې بیچاره مر شو، کوندې بوتلا ما باندې بل خزه او کار وهل ټکول تیل را باندې واچو لوي سو ظلمه پچا پانو ولم پلورونو پارو پتی شو پلرغو پزنجیرونو ډیر سوز ډیر سخت مې تیری کی اخر دغه ځان د مس خوشاله مې دغه بچی را سره دی ګور په شکر دی الله لږ ټم دغه بچی مې ساتم قدر خوشاله مې پر دغه تا کې کور مې پکړې نیولې دې څو ګر سره نشته خو ډیر سره دې زه ټول عمر مې په خبر کې څه شوی دې دا یو سلو کال کیږي چې کابل سره غلم ډیر مشکل دی. د کابل زندگی ژوند په بیکسۍ کې په غریبۍ کې ډیر مشکلات دي، خو یو خدای ګور چې څونه مشکل دي، خدای ګور زه ګورم چې زه څونه په سخته ده بچی لیوم.
که موږ ته یو دوه مثالونه راکړې چې څنګه مشکلات سره مخامخ شوی د باندې؟
لکه زه بعضې وخت دا وړه لور ځان سره بوزم، د اکثر وخت راشي سړي مې خوا کې کینی، هلکه ماشي خوا کې کینی، څوک راته شماره راکړي، زنګ را ووهه، څوک پیسې درکړ، کوم موږ سره لاړه شه، څوک څه وایي څوک څه وایي، خو دا چا خبر به ځینې سما خدای شپه دا بیا نه پاتېږم، بس دی ته لاړ شم، پوهېږم چې تنګېږم، بیا لاړ شم کورونو کې خدمت کوم، خو ځان له یو مخنیوی کوم، یا الله ته زما یو پرده زما عزت ساتي، خدای تا ته مې ځان سپارلی دی، په الله ځان سپارم، دغه 2 روپۍ پیدا کوم دې بچو ته مې، هغه هم کله ماړي او کله بېچارهګان وږي.
او ستا اولادونه د څو عمر دي او مکتب ته ځي؟
یو ځینې مکتب، یو لومې مکتب، یو لومې ماشاءالله پیغله ده، او نور بس واړه واړه دي، شغت نه دي.
او تر ټولو کم عمر اولاد دي د څو نه کلونو دی؟
تقریبا د یو نیم کال دی.
ته چې د باندې ځې کار کوې، دغه کوچنی چاته پرېږدي؟
دا مشر لومې ده، لومې بېچاره ساتي، کله ورته شودي ورکوي، یو کله ورته چی ورکوي، کله ورته اوبه خوږي، بس وسته ګوري چې سم لاس کې شدي ورته غواړو کنه، بس پی دا یو سو بل څه ورته ورکوي، کله ډوډۍ کله کاوچې.
او ستا کوچنیان هم کار کوي د باندې که په کور کې؟
نه، مشر ځینې چې کوم دی هغه په ښار کې په بازار کې شپېدنې نه دی، سپن هغه لوګیا کوي. یو لور مې ده بېچاره، هماغه ښوونځي ته ځي، نور کور کې دی. او مشر لور مې چې ده نو هغه پاکستان کې ښوونځي ته تله، اوس دلته چې راغلې وایي زه فارسي نه شم ویلی، مشکل دی راته فارسي.
نسیمه جانې، د مور ورځ څه معنا لري ستا دپاره؟ ته آیا په دې خبره یې چې مور خپله ورځ لري ځانګړې؟
دغه د مور ورځ دی چې مور د اولادونو دپاره یو سخته تېروي، مور اولاد دپاره لوږه تنده تېروي، مور په ځان باندې یخني او ګرمي تېروي، اوړي جمعې یخني ګرمي بېخوبي هر یو شي د اولاد سره کوي، نو د اولاد باید چې د مور نړیوالو ورځ ته وګوري. زه دغه دې خلکو ته ویل غواړم چې ما غوندې کومه تورسری بې کسه یي، سر سرنوشت نه بې سرپرست دی، هغه د خپل بچي آینده ته فکر وکړي، آینده ته دې سوچ کړي، الله نه دې وګټي د دې خپل بچو د دې خپل اولادونو دپاره د آینده دپاره تانو پیغور جوړ نه کړي.
نسیمه دا گنو افغانو میان دو پتیر یوا بیوزلی مورده چی چو مشمان پا یواز سر ور پغال دیو پا کابل کی دا دی مشمانو دا پال لپارا سختی تنگی گالی. نن دا افغان میان دو رزده دا افغان پا افغانستان کی دا مور رزد منزل کی گی او پا دی هیواد کی میاندی جگلو بیوزلی او گنو نورستنزو لگنوستنزو سر مخ کلی دی.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه خبر کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشد
په حنا
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
دوستان تاسو موږ غږ لازادې راډیو نو ورځ موږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 1290 اوریدلای شي. اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
د هیل خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د نویو تهدیدونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د مذاکراتو ترنوم لاندې نړۍ ته خپل ځان په یو بڼه وړاندې کړی او بل لور ته یې له نورو سخت دریځو ډلو سره لاس یو کړی دی. د دې هیل خبرونه لیکوال په دې باور دی چې دا د طالبانو دوه مخه لوبه ښکاروي چې پر یو مهال هم جګړه کوي او هم د سولې خبرې کوي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره شوې چې وایي طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې ساتلې دي. په دې مقاله کې لولو چې حقانی شبکه د طالبانو خطرناک مټ دی چې د سولې هیڅ دلیل نه ویني او دا شبکه له داعش او لشکرې طیبه ډلې سره اړیکې لري. په مقاله کې لیکل شوی چې لشکرې طیبه پاکستان میشتو سخت دریځو رامنځته کړي او له نورو سخت دریځو سره په روزنه او لوجستیکي برخه کې ملاتړ کوي. په مقاله کې لیکل شوی چې د لشکرې طیبه لږ تر لږه 800 جګړه ماران په افغانستان کې فعالیت کوي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال حقانی شبکه د طالبانو 40% برخه جوړوي او د داعش تر بیرغ لاندې شاوخوا 2200 جګړه ماران په افغانستان کې فعال دي چې لږ تر لږه 10% یې بهرني جګړه ماران دي او په سوریه او عراق کې د جګړې تجربه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې شاوخوا 6500 پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د دې هیل د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو په ډله کې پر سیاسي او نظامي کچه مخالفتونه سته او له همدې کبله طالبان په علني توګه نه غواړي له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي ځکه په دې کار سره د طالبانو ترمنځ پر نظامي کچه مخالفتونه نور هم زیاتېدای سي. د مقالې په پای کې لولو چې امریکا په دې اړه پرېکړه نسي کولای چې په افغانستان کې څه کول غواړي خو که په راتلونکي کې امریکا هر ډول پرېکړه وکړي له نورو ډلو سره د طالبانو ائتلاف باید له پامه ونه غورځول سي. د نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا پریکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره ایستل غواړي د امریکا کورنی سیاست ته په کتو سوې ده نه د افغانستان وضعیت ته په کتو. د مقالې لیکوال لیکلي په افغانستان کې د امریکا جګړه له کلونو راهیسې د پای ته رسېدو په حال کې ده او څه نا څه پای ته رسېدلې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د دې دریځ په نتیجه کې چې ګواکې جګړه انتخاب نه بلکې یوه اړتیا ده په 2009 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیات بهرني سرتیری وګمارل شول. په 2011 کال کې په افغانستان کې 100,000 نظامي پرسونل ځای پر ځای شوی وو. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو کلونه موده ځکه ونیوله چې ګاونډي پاکستان سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکول جاري ساتلي دي او په افغان حکومت کې فساد او خپلمنځي اختلافاتو دوام وکړ. د مقالې د لیکوال په باور طالبان هیڅ اړتیا نه ویني چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت برخه شي ځکه غړي فکر کوي دیموکراسي او بهرنۍ مفکوره ده. د لیکوال په باور طالبان د سولې په مذاکراتو کې ځکه ګډون کوي چې دا ورته یو ځل بیا د واک ترلاسه کولو لاره ښکاري. مقاله یوه پوښتنه مطرح کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې؟ په ځواب کې راغلي چې نه. د لیکوال په وینا امریکا په خپل لومړي هدف کې بریالي سوي چې القاعده ډله ضعیفه کړي او طالبانو ته سزا ورکړي. په مقاله کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د دیموکراسي ټینګولو بې ضرورت ته مفکوره هسې هم نه بریالي کېده. د مقالې په پای کې لولو چې بریا په دې معنا ده چې نړیوالې تروریستي ډلې د هدفمنو هڅو په نتیجه کې په تدریجي توګه ماتې وخوري.
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه رپورټ رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې د کارول شوي توغندي او نور تجهیزاتو ساخت ایران دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د امنیت شورا ته په خپل نوي رپورټ کې معلومات ورکړي. په دې رپورټ کې چې د راروانې میاشتې په پای کې به رسمن خپور شي، راغلي چې پر ځینو موندل شوو شواهد د ایران تجارتي نښې او یا په فارسي ژبه لیکنې لیدل شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش هغه راپور رد کړی دی چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شو. ګوتیرش په دې راپور کې ویلي هغه کروز توغندي چې پروسه کل د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو نړیوال هوایي ډګر په برید کې کارول شوي و، د ایران ساخت و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د ایران دولتي رسنیو خپور کړ دا تورونه رد کړل او وی ویل داسې ښکاري چې دا راپور د امریکا او سعودي عربستان د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت هم په یو بیان کې وویل چې دا راپور متناقض دی، جدي غلطۍ لري او دقیق نه دی. په بیان کې راغلي چې ایران پر سعودي عربستان په حملو کې د کارول شویو وسلو او پرزو او همداراز د هغو وسلو په صادرولو کې چې متحد ایالات یې د ضبطولو ادعا کوي د ایران د لاس لرلو په اړه د دې راپور ارزونې په کلکه ردوي. رویټرز خبری آژانس چې دا راپور یې لیدلی د ښاغلي ګوتیرش د ارزونې په حواله وایي ځینې وسلې او ورسره تجهیزات چې امریکا د تیر کال په نومبر او د روان کال په فبروري میاشتو کې ضبط کړي وو هم په ایران کې جوړ شوي دي. دا راپور د ملګرو ملتونو په مخکینۍ ارزونه کې یو لوی بدلون ښیي، ځکه د سازمان تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په دې برید کې د ایران لاس لرل نشي تاییدولی. د 2019 کال د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر دوو مهمو تاسیساتو د کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د سعودي عربستان د تیلو د تولید کچه نیمایي ته راولویده او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړې شوې. سعودي عربستان، متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې هغه مهال د دې حملې پړه پر ایران واچوله. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړي امنیت شورا ته ویلي ځینې موندل شوي شواهد هغه نښې نښانې لري چې د یوې ایرانۍ تجارتي کمپنۍ تولیدات یې لري او یا په فارسي ژبه لیکنې پرې شوي. د سرمنشي په راپور کې راغلي چې ایران د دې تجهیزاتو په استولو سره ښایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه کړې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هر رو شپږ میاشتو کې پر ایران د وسلو د لګیدلو بندیزونو او نورو هغو محدودیتونو د تطبیق په اړه امنیت شورا ته راپور ورکوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې څخه پر ځای پاتې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي پرونی راپور په علني ډول نه دی خپور شوی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د جون په 12 نیټه وویل مسکو لا هم باور لري چې پر تهران د وسلو لګول شوی بندیز باید لغوه شي او په دې برخه کې پر خپل دریز کلک ولاړ دی.
زه خپل د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ما د افغانستان د خلکو څخه د ټول افغانستان د ولس څخه غوښتنه دا ده چې د کرونا وایرس جدي ونیسي، ځکه که چیرې د کرونا دغه وبا چې خپره ده په نړۍ کې نه د کفارو لمن پرېږدي نه د مسلمانانو لمن، دا سمتو او تعصب نه پېژني، ځکه دا هر څوک نیسي. باید موږ تاسې جدي ونیسو، هغه د ډاکترانو صاحبانو او د احتیامیې وزارت او د هغه ډاکترانو لخوا چې موږ ته په کومې لارښوونې کېږي باید هغه په پوره او جدي توګه عملي کړو. د یوې خوا د جنګ څخه موږ تاسې وژل کېږي، هره ورځ موږ تاسې د جنګ قربانیان یو، او د بلې خوا که چیرې دغه وبا په موږ تاسې کې خپره شي او خپره شوې هم ده، نو که چیرې هغه د احتیامیې وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نه کړو، شاید موږ تاسې په نږدې راتلونکي کې وګورو چې موږ تاسې به د یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحې ته باید توجه وکړو.
زمان نوم عبدالرحمن اسمیت د نورستان ولایت څخه تاسو پیغام پرېږدم. زمونږ د نورستان د تحصیل کرده ځوانانو ومن طول سهران دغريوس سوله دشي من تختل حق نراك والكي زمان مشاز من حق نور خلق من ناخلي من تشي يكون حق دورات راكشة دغ من تنا والكي خهيل دشي تاج ده بيعمل دشي هذا شروا كشي زمان نورستان كي توب دندلري ياب مكاس كي توب دغ دخل كود مقرري ودندي بحر لري زيت ورسيه أبطل الشل كلا دغ ولاد من نورستانو ساتلا ده دلت من يبرخش كم انتحاري وشي نم برخش كم حملة وشي نم برخش دورة سقوط شي قرباني شوی دی خدا ورا دم ساده اوس شل کار بعد تر صرف صدا عمل لاغره ده زمون هر یو ځوان کوم بس کی مقرر وی هغه لري کول کیږي هغه یو کس او سل کیږي په نګرهار او د لغمان درازي هغه چې راځي واجد ماشت پر راځي د خپل ماش اخلي کوم ماش یو هفته دوه هفته لري نور کول کی قرار نه سي کوم ماش پر اخلي خو زمون لري سایه هر بس کی مقرر وی هغه لري کول کیږي او بل په ځای یو بل د لغمان نګرهار یا د کونړ راو سر کیږي نو هیله مې ده دا چې نړیوال کاروندان نشي دا په یوه ځمانه شر کی په امر
ستاسی پیغام ستاسی نظر دوستم زمغه آزاد رادیو ناوری وس هم اتنیمی بجی شوی ور بیا په مخه ایده مهم خبرونو سر ټکو ته په خوست کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپه دغلته د ولسی جرګې پخوانی نوماند عبدالولي اخلاص ته او د هغه په ملګرو نامعلومه کسانو ډزې کړې چې پکې خپله د عبدالولي اخلاص په ګډون د هغه اته ملګري وژل شوي. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جومات کې پرونی حمله غندلې. پرون په کابل کې د شیرشاه سوري په جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا د جومات د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون څلور کسان پکې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. طالبان وایي پرون یې د حکومت اړوند شل سرتیري چې له دوی سره اسیران ول بند خوشي کړي دي. په پام کې ده چې سلګونه افغان محصلان او نور عام وګړي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. دا بې سرحده خبریالانو ټولنې پر ایراني ژورنالیست او د بشري حقونو پر فعالې نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې ده لګول شوي تورونه غندلي. دا دوشنبې د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولی زاده چې په مارچ میاشت کې اوترش تاجکستان ته وسپاره د افراطیت په تور په شل کاله بند محکوم شو. او ناټو پرون له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړ او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت ته د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک دریځ ومانه. دوستانو دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. تاسو زموږ سهارنۍ خبرونې اورئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړی اچار طنزي پروګرام خپرېږي، خو تر هغې مخکې د دې خپرونې یو وروستی رپورټ راخلو. په لاتین امریکا کې د کووید 19 مثبتې پیښې له 1.5 میلیونه اوختي او د دې ناروغۍ د مړینو د شمیر له کبله برازیل پرون له برتانیا مخکې شو. په برازیل کې یوازې وړ مورز له دې کبله 1,209 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې د مړینې دا کچه ډېره لوړه ګڼل کېږي. اسدالله لودین پرې جزئیات لري. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه مه هېروئ.
په لاتین امریکا کې برازیل د کورونا ویروس د ودې په مرکز بدل شوی، حال دا چې د جنوبی امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې او له کبله یې مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. له دې وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته یې د کووید 19 له کبله ډېر تلفات درلودل، خو اوس له دې اړخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 11مه په برازیل کې د کورونا ویروس 10,000 نوي پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په دې ویروس داخته شو ټول شمیر ورسره نږدې 3,300 شو. یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ویروس مخ په بره روان دی، سره له دې چې مخنیوي ته یې هڅې کیږي. په روسیا کې پرون د کووید 19 پیښو شمیر له 15,000 واوښت، او ایران کې د دغه ویروس پیښې 1,080,000 ته ورسېدې. اوکراین کې بیا پرون 609 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځني ډول د خبرداري د کچې زیاتوالی بلل شوی. د کورونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه ویروس د وادې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچین ویلي که چیرې د کورونا ویروس دویمه څپه هم پرې راشي، متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نوموړي ویلي که چیرې اقتصاد بند شي دا به ډېرې ویجاړۍ رامنځته کړي. د امریکا د خزانې د وزیر دغه سرګندونې داسې مهال راځي چې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا ویروس له پایله څه باندې 44 میلیونه امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تېرې مې میاشتې په وروستیو کې د 4 ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمېر خلک بهر ووتل، له دې سره بیرته هلته د کرونا ویروس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا ویروس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمیرې ښیي چې په نړیواله کچه 500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر اوسه له دې کبله څه باندې 400,000 کسان مړه شوي. د لاتین امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلی چې اوسنی بحران به په دغې سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بېکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چې شمېرې ښیي کرونا ویروس مخ په کمېدو دی، پریکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15 به د 20 هیوادونو پولې یو د بل په مخ خلاصې شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولې پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمېر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس په کې کنټرول وي.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی وی بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو قرنټین مراتوي؟ ولی ځینی خلک د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر قرنټین نه مراتوي، او که په اوسنیو حالاتو کې قرنټین مرات نشي نو کومې بدې پایلې به ولري؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د روغتیا وزارت له یو مسؤل چارواکي سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی څخه اورو.
قدرمنه دوستانو، د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر د نړۍ په ډیرو هیوادونو او افغانستان کې په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی. په نورو هیوادونو کې خلک دې قرنټین ته په پوره توګه پاملرنه کوي، خو په افغانستان کې بیا اکثره خلک دا موضوع بابزه ګڼي او سمه پاملرنه نه کوي، ځکه افغانستان د اقتصاد له پلوه یو بېوزله هیواد دی چې اکثره خلک یې د ورځې کار کوي او ورځنۍ چارې پرې سنبالوي. دوی په دې برخه کې دا پړه په دولت ورچوي. دوی وایي که دولت دوی ته د دوی اړتیا وړ توکي برابر کړي نو دوی به قرنټین مراد کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی احمد ګل وایي چې دی هم غواړي چې په خپل کور کې کینی، ځان او کورنۍ له دې ناروغۍ خوندي وساتي، خو د مجبوریت په اساس بیا د کوره راوځي. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
چې دا قرنټین مارنټین کیسه کې قرآن کې بيخي يم. زه غریب کار سړی یم، مالته دیاړي کم ورځم، خپل دیاړي غریبي پسې د مرض نه به مړه نه سي، زما عیال نه پامل خو د لوګې نه به مړه سي. دولت کومکونه کې دولت کومکونه کې هغه داسې خلکو سره کې چې واسطدار دي. قرآن داسې خلک پېژنم چې دا د ډوډۍ کار ته ورکړی چې ښه ژوند جوړ ده، زندگی جوړ ده. موږ ته څوک ته راکوي چې هر وکیل ته ورسو، وکیل د ګذر ته ورسو، که خپل ملک ته ورسو، څوک په یو رقم ځواب راکوي، څوک په بل رقم ځواب راکوي. الله دې ورحمېږي. نو موږ د قرنټین په کیسه کې نه یو، بازار ته راوځو خپل د حلال نفقې لپاره. که دولت موږ سره دا ښه وکړي ولې نه کوو قرنټین؟ موږ ته د مرسته وکړي، موږ ته د کومک راکړي، موږ به په خپلو کورو کینو او قرنټین به ښه مراد کړو.
د زابل ولایت اوسیدونکي شازیه په افغانستان کې د قرنټین نه مراتولو لاملونه فقر، بیکاری، د خلکو کم عامه پوهاوی او د مسؤولو کسانو بې غوري ګڼي او وایي
زموږ وطن خو داسې وطن ده چې په رښتیا هم قرنټین هم یو مشکل جوړوي، په خاطر د دې چې هغه خلک دي چې په کراچۍ باندې خپل ځان ته د شپې ډوډۍ پیدا کوي، دوی د لاسي کارو په واسطه دوی خپل ژوند مخته وړي. کار نشته، روزګار نشته، مجبور مجبور دي نو کله چې قرنټین دي دوی ته ډیره سخت تمامېږي چې دوی خپل فامیل ته څور کی او څه په څه ژوند کی هغه سره باید کومک وشي په خاطر د دې چې هغه مجبور چې قرنټین مراد نکړي او د خپل یو مړې ډوډۍ په خاطر د کوره بهر وزي تجاران دي او وکیلان دي او لړکوري چارواکو نه مده هیله ده چې د خپل غریب ملت سره مرسته وکړي ترڅو هغه خپل فامیل د دې ویروس نه وژغوري او په امان کې پاتې شي.
همداشان د کابل ولایت اوسیدونکی ګلباز وای هغه سان چې قرنټین بابزه غنی هغه ډیر د ویروس ته مسایت خلک دي. نو موړې دی یو دوست کی څه کوي چې د قرنټین د نه مراد لوجي د یو کورنۍ په کورونا اخته شوی دي.
دا د کورونا ویروس د جهانګیر د رښتیا هم ډیر صدمه رسي خو باز دوستان دي زموږ چې زی پیژنم یو زموږ ګروپ ملګری دا تبلیغان سره یو سورز تبلیغ ته لاغته چې وایي ضرور قرنټین د ځان قرنټین کا دا وایي چې نه موږ مسلمانان یو دا مریض کفار د پاره دا ویروس موږ د پاره دا دا چا د پاره دا چې هغه د خدای نه بیزار دي او ور خیر د ډاکټران د ملایان تبلیغ تلویزیونو کې رادیوګانو کې لاندې کې ځان له قرنټین کې خو زمو خبره نه منه یو څو مدلاتي راشه و چې معلومات مو کې ځان مرته وای ورور ولا دا ویروس بدبخت خو زونه ولا ما زو سکور کې قرنټین یم او ډاکټر تلاړم نتیجه مثبت وته نو بنان دا ویروس مسلمان او کافر نه پیژني دوست او دښمن نه پیژني هله مدد چې ټول دوستان قرنټین عملی کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي عبدالرؤف روفي بیا له خلکو شکایت کوي چې دوی قرنټین نه مراتوي او دا وژونکي ویروس په لوی لاس خپل کورونو ته انتقالوي. نو موړی وایي چې دا یو کورنۍ په کور کې قرنټین دي او پرته له ضرورت بهر نه وځي.
کله چې حکومتي چارواکو په افغانستان کې د قرنټین موده وغځوله یا قرنټین وضع کړه د اول تاریخ نه تر اوسه پورې زه په کور کې پاتې بیرون ته ډېر نه وځم د خپلو خپلوانو کره نه ځم د سړي ستړي ماشي په مهال باندې چاته لاس نه ور وږدوم نه ورکوم. مطلب دا چې هغه سپارښتنه چې د صحت عامې یا د روغتیا وزارت لخوا موږ ته د میډیا له لارې ابلاغ شوي هغه مکلک کې جدي په غوږ کې نیولی دي. د کور انګړ یا چاپیریال یا هغه ځایونه چې زما د کورنۍ د اعضاو زیات ورسره سر و کار وي هغه په ضد عفونی دوا باندې په ورځ کې دوه ځلې پاشي کوم یا په دوه ځلې پې پاش کوم. له کوره چې د یوه ضرور یا اړین کار دپاره وځم لومړی خپل لاسونه په صابون باندې مینځم وروسته ضد عفونی دوا کاروم دستکش کاروم ماسک اچوم وروسته بیا بازار ته وځم.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی الفت وایي که چیرې د اوس په شان په کابل او ټول افغانستان کې قرنټین مراعت نشي دا به لرې نه وي چې د یو لوی ناورین سره به مخ شو. نوموړی په خلکو غږ کوي چې د ځان کورنۍ او ټولنې د ژغورنې په منظور باید په کور کې پاتې شي.
که په افغانستان کې د قرنټین په صحیح شکل سره مراد نشي لکه متاسفانه دا اوس چې نه مراد کیږي نو زما په اند دا به ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې ستونزې به راولاړې کړي ځکه دغه ویروس په ډېره چټکۍ سره د یو نه بل ته خپرېږي او دلته به زموږ په وطن کې موږ دودیز ژوند لرو ټولنیز ژوند لرو که د کورنۍ یو غړی په دې باندې اخته شي نو خدای مکړه د کورنۍ ټول غړي پې اخته کیږي او بیا نو دا د هغه چا دپاره ډېر خطرناکه ده چې هغوی سنونه ورل دی یا محسن دی په کور کې نو خدای مکړه که هغوی ته دا ویروس ور انتقال شي د هغوی د ژوند خطره ډیره لوړه ده. نو زما په نظر که خلک دا قرنټین مراد نه کی دا به ډیره بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
دا چې ولې په کابل یا په ټول افغانستان کې خلک قرنټین نه مراتبوي، د قرنټین د مراتبولو لپاره د مسؤولو کسانو دنده څه ده او په دې خاطر چې قرنټین مراعت شي او خلک د کورونا ویروس له شر څخه وژغورل شي څه باید وشي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوه مرکه کې د عامې روغتیا وزارت د قوانینو او پلټنې له رئیس ښاغلي ډاکټر خالد احدي څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
لیٹس
ډیر زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ ته وخت راکړ. ډاکټر صاحب په دې روسي کې خلکو خصوصا د کابل خلک قرنټین نه مراتوي، علت یې څه بولی تاسو؟
یو کله په ټول نړۍ کې یو ځنې لار هغه دی چې باید قرنټین مراعت شي، او موږ کولای شو هغه وخت کورونا ته ماتې ورکړو چې قرنټین مراعت شي. مګر متاسفانه یوازې نه په کابل کې، په هرات، موسوینو او ګور راته رسیږي خبرونه، او هم په بلخ او هم په کندوز چې قرنټین نه مراعت کیږي. او که قرنټین مراعت نه شي، موږ یو فاجعه کې شاید په افغانستان کې وګورو، د مړینې کچې بیخي لوړ ولاړ شي، او خلک لا زیاته په دې اخته دغه ناروغي اخته شي.
ډاکټر صاحب، د قرنټین د مراتولو په خاطر د عامې روغتیا وزارت او مسؤولو کسانو خپل دندې سمې سرته رسولې دي، اما په هاي سم خلکو ته رسولې ده کنه تر اوسه پورې؟
اولا د خپل د وزارت ساتنې دغه مسؤلیت دغه چې باید عامه پوهانه او پوهانه وکړي چې دا کار کړی دی، او تاسو وینئ چې د رسنې د لارې څخه، خپل د اجتماعي رسنیو د لارې څخه، بلبورډونه او هم او دا کار موږ کړی دی. مګر دویمه خبره دا ده چې خلک باید همکاري وکړي، او درېیمه خبره دا ده چې باید خپله د پولیس او نور د داخلي وزارت دوی کلک قرنټین باید سخت ونیسي او مراعت کړي، چې متاسفانه په دغه هم موږ وینو چې پولیس هم ډېر جدي نه نیسي او خلک هم قرنټین نه مراعت کړي.
ډاکټر صاحب، که دغه لړۍ همداسې روانه وي او دغه ویروس ورځ تر بلې انتشار وکړي او خلک هم قرنټین مراعت نه کړي، نو پایلې به څه وي؟
تر اوسه په افغانستان کې موږ د خپل د اوج ته د ویروس اوج ته نه یو رسیدلې. څه وینئ چې مثلا ایتالیا تر هغه چې اوج ته ورسېدله، بیا هم قرنټین تقریبا دوه هفته بعد اوج څخه هم دوی مراتول، او انګلستان کې پسې حتمي خبرې است چې دوام و بیا قرنټین غځېدلې دي، چې دوی غواړي چې قرنټین وکړي. او که موږ په افغانستان کې د قرنټین مراعت نه کوو، چې ولې چې یوازینۍ لاره دغه ده چې باید قرنټین مراعت، موږ شاید لس هزاره کسان ولرو په افغانستان کې خپله د کورونا ویروس کې اخته، او شاید زرها کسان ولرو چې د کورونا له ویروس له کبله مړ شي.
ډاکټر صاحب، د خلکو همکاري څومره مهمه ده په دې برخه کې؟
سل په سل د خلکو همکاري په کار دی، د دې خاطر چې خلک خپله دوی شاید دوی ووایي چې موږ د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولای چې قرنټین مراعت کړو، او که تاسو وګورئ چې اقتصادي ستونزې سره کوردان سره یو ځای شي، بیا وضعیت لا خرابېږي. که د خلکو همکاري نه وي، که خلک د دولت سره، د حکومت سره، د ساتنې وزارت سره همکاري ونه کړي، مشکل هغه مجبور کېږي چې هر کور کې شاید یو ناروغ ولرو.
عامې روغتیا وزارت پیغام به خلکو ته او مسؤولو کسانو ته چې په دې برخه کې مسؤلیت لري، پیغام به مو څه وي؟
زموږ پیغام یا پیغام دغه دی، هم خلکو ته دغه دی، او هم کورنۍ چارو وزارت ته دغه دی چې که قرنټین مراعت نشي، پایلې به بیخي خراب وي، چې هغه بیا د کنټرول وړ به نه وي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
ترنو اوریدونکو، دا واده دیونې د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
پاکو اوریدونکو سلام، خدای مو د کورونا له ناروغي وساته، ځکه چې دلته یې نه تداویشته او نه تشخیص. هغه یو دوه ماشینونه چې چا په خیرات کې ورکړي، په هغو زورور چارواکي د خپلو کورنیو او خپلوانو معاینه کوي. کورونا عادي خلکو ته مرګ دی، او چارواکو ته لنګه غوا. د مرستو ډالر یې ټول اخوا دا خوا کړل. د خبرونې په پیل کې مو د هغه بهر میشتې له سوغاتونو خبره وو چې دلته په وطن کې خپلوانو ته راوړي دي.
و سرایا تو خود دست بیغمه ناسه لکه چه هیچ خبره نوی
او چه وکمه؟ یو افغانه نشته را سره زن خو نشم پلوره لک
ورشه لچانه پور که دی دو روزو خبر ده بیشت بیوار که
لچه پور کم بیا دیر مصرف تا چه جد دی او خجی سشه چه پکور که ستا ماغ ورطا پاخه که
او ورطا پاخه بیکرم لاز کالا ورسه می رول امریکا را غلی دی بیا با یو امیل مسه هم نورتا کوم اغا سوغاتو تا خود بیا خی خوش آلی
ترا کدا سادر می لار بسم نو چا دروازه با وروتا کوم
ام دخن نه را پیدا که چه سبات ای را میل مکم
پیدا بیکم خو که وز پیدا چی
ترا پی را پیدا کرا زبادی گلمینی دی کرا واشم او یو سور دولا کباب تیر نزده کرم
وزی ازده که ولی تروسه دی چه کول
تروسه چوک لخارج را غلی و چه کبابونه می ورطا پخ کری وی؟
چه زده دی نه دی نه چه شو بدی ورطا پخول؟
ستا دیر زده دی زما دی پلان لطاسره نده پواسکی
ما دی نکل لطاسره پواسکی نشت وز کباب پخول زده که سنگ هشول کبابونه ما بابونه
او دری دوله کباب می پخ کری قابلی چله و منتو او نور شیان می پخ کری خدای دیو که چه ورطا کم را نشو
نو نو کم با والی رازی ورطا سه شای خوبه در نپاتی سوی نبی پینزه لزر افغانه دی قرضدار اکلم اولا با کمه مورت رازیه
زمه مرکه اگه اوز با دومره دی امریکا سوغاتو نواخلی چه دو میاسی با پلاونه پیخوری اغا دی شور میره اغای ونجلی تا اغا بالک سالتکی در رازه رو ردل تایم
خواه دادی سمه اومایی
خوری ده دیگ نخوری خوب بویونه پورتا کیگی لگه چه خشایان دی پخ کری
دی زوی ملی دی زوی خود ماغونه دا سیساب دی
ارو را سالایقت نلیری
ماما ستره مشه
خیر ویسی خوزی خیر ویسی
ارو را ستره مشه تا دی داستر رخ کتا که چی خکولی کم
نه نخوری ده خکولولو نمازرات غارم پا ده خکولولو سر لیونه بلتا ناروغی انتقالیگی
ستره مشه پا خیر اغلی
خیر ویسی خیر ویسی مننه مننه
ورو را راسه ده خلطه کینم
جوانده واسی
ماما ده خلطه ده ما تراکا
نه نه خورزی ده که مشهان ده وولی تاسی تا ده در کاما خوری
ورو را
ده خلطه که ملک سوغات در تراوره ده ده جامو پودر دی دلتا بو نوی جامی دیر خیپا کبی ده ده خیخو منزلو مایه ده ما ویل خور می پاکواره ده د کور کې خېبو پریمینځي او دغه هم دو بوتله شامپو او دغه دو کوچی صابون د ځان مینځلو دی ټول صابون دی دی ټول صابون میکروب وژني او ګوره خوري دغه دو بندره تاقیم شوې کاغذ دی بیا د مخ خلاص پری وچوا غټې خورزي دغه ژاولې می خاص ساته راوړې دي ډېرې خې پوکانې ته جوړېږي
دی نور زویا دی سوغاتونه ټول چې سره سر په سر کې دوه سوغانې نه کیږي انزل از افغانی دی قرضدار کلم بچو
زرت خبره وم ما خو ویل امریکا را غلی اتمن می دی یو لکو یا دو لکو سوغاتونه را وڑی
ها څنګه پټ پر سره غی گئی څه شه وکم نوی
دی کډیم را سره بس دی دو رډیر دی
دغه سندره واوری
تورش پادا تور خون غلای رنده جگر خون غلای رنده جگر خون تورش پادا تور خون غلای رنده جگر خون غلای رنده جگر خون Chicha وزارت کو وکالت دے زید بڑھو رشوت دے زید بڑھو رشوت دے خلق ٹول پکی اوزگار دی وگی تگی خوار وزار دی وگی تگی خوار وزار دی یا بٹول سر نظران شی یا بوارا کر پوان شی یا بوارا کر پوان شی یا بگرزی پڑیران کی پیچکاری بوہی زان کی پیچکاری بوہی زان کی یا بگرزی پڑیران کی پیچکاری بوہی زان 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 کی
او په پای کې دی ووله سوال دی وی ورځي یادښتونه در اوربو
اوس د سهار ته بجې دي لاستانه په ملمسون کې راته ناز دي او ته تنام په جمعات کې دوی ټول په ووله سوالې کې دا وی لري چا جنگ کړي د چا په ځمکه دا واده او د زینو د خزو په سر ماملي دي ټول خصم گیر شوی دی او لامدې عمل دلته کور ته راغلی چې خبره له همدې ځای نرمه کی دا یوازې د نن خبره نه ده بلکې هر ورځ انده حال دی آفرین پر ما چې هر ورځ دومره خلکو ته چای ورکوم خیر که پیسې د دوی دی په خول اوړل خو هم کار غواړي اوس د سهار نه بجې دی خلک خو خوشاله لاړن ځکه چې د ټولو نمونه مې را سره ولیکل او د دې معنا دا ده چې داوه به د دوی په ګټه خلاصیږي ځکه چې دوی تاوان کړي او ګټه خو په تاوان کیږي هر چا د خپل جرم په تناسب شکرانې بولي او کشیرینی رای کړه ولاړل دا خو د داوود خلاصولو لومړی ګام وو وروسته وروسته خو بیا دغه شیرینې شته پکې په دې خو یوازې د کار بنسټ پوخ کړ او د هر شي چې بنسټ پوخ وي د هغه عمر هم ډیر وي اوس د سهار لس بجې دي د ولسوالۍ دفتر ته راورسېدم د مراجعینو ډېره ګڼه ګوڼه ده او ښایي نن هم ډېرو د یو بل سرونه مات کړي وي څومره چې دوی یو د بل وینې تویوي همدومره زموږ وینه ورسره زیاتیږي ځکه چې د هر څاڅکي قیمت بنډلونه بنډلونه روپۍ دي خپلو ځانګړو کسانو ته مې وویل چې د نویو دعوو خاوندان سهار وختي د ما کور ته راولېږئ چې د خپل کار بنسټ پوخ کړي اوز د ماسپخین یولس بجې دي بیرته د کور خواته روانېږم ځکه په ولسوالۍ کې کوم ضروري کار نه لرم هغه ضروري لارښوونې چې وي هغه مې ټولو مسؤولو کسانو ته وکړې مثلا هغه چې نجلۍ یې تښتولې وه باید تر هغه کوټه قلفي شي چې تر څو یو لک نغدې چغدې نه وي ورکړي هغه چې سړی په تبر وهلی او وژلی باید دوه لکه همدا اوس او دوه لکه تر خلاصېدو وروسته ورکړي هغه چې خر تختولی لس زره موږ ته او د خره باید د خره څښتن ته ورکړي اوس د ماسپخین دولس بجې دي کور ته په خیر خیریت سره راورسېدم او دغه دی د نن ورځې کړې غریبي شمارم یو ځل خو مې زوی هم وشمېرلی خو په هغه سم باور نه لرم هغه ویل چې د نن غریبي دوه لکه افغانۍ شوې ده زه دومره هم ښې دي د بخت و تالو کار دی کله ډېرې او کله کمې اوس د مازدیګر پنځه بجې دي همدا اوس له خوبه راویښ شوم هر ورځ له دولس بجو نه تر څلور پنځه بجو پورې خوب کوم ځکه د دغه وخت خوب اعصاب ډېر آرامه کوي او بیا خو زه ډېر دماغي کار هم کوم د هر مجرم د اقتصادي وضعیت معلومول او بیا هغه په هغه څه چې زه یې ترې غواړم قانع کول اسانه کار نه دی ماغزه غواړي ماغزه اوس د شپې اته بجې دي زوی ته مې د سبا سهار ټول معلومات ورکړل تر څو هغه کسان چې سهار راځي په خبره پوه کړي مثلا هغه یې وایي چې قتل کړی باید د ولسوالۍ ټول کسان خوشحاله کړي که نه یو ځلې که دوسیه رسمي شوه بیا به یې نو ټول عمر خلاصه نه کړي څه وکړو موږ خو تل د خلکو له غمه چاغېږو او بیا له همدې امله په لوړ فشار او شکر اخته شو
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور
سپوږمۍ او سنا زرمتۍ. او که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو داتي: کابل 14 1 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیر نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.